افغانستان کې ماز دیگر څلور بجې شوې ازادي رادیو او رېد ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون شنبه د سپین بولډک او تور خمل لارې له 440 زیات کورنۍ افغانستان ته استنې شوې دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د رسنیدونکو د ثبت او تثبیت کمیټو د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې درې کورنۍ بېګا د پکتیکا د انګور اډې له لارې خپل هیواد ته ستنې کړی شوي دي. اژانس په وینا په تېرو 2 ورځو کې د پکتیا ولایت د خرلاسي له لارې هم درې کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ډلهییز اخراج د نومبر میاشتې له لومړۍ نېټې ګلړندی شوی دی. نړیوالو ادارو ویلي تر اوسه تر 4000 ډیر افغانان له وبخي له 4000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطن بایوا ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې ښیلي چې میرمن اوتون بایوا دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړي دي. د دې وزارت په حواله میرمن اوتون بایوا ویلي چې نړیواله ټولنه د دغو افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د راستنېدونکو افغانانو او د هرات زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د 11 میلیارده افغانیو په ارزښت د اضافي مرستې مالي مرستې خبر ورکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ ازادي راډیو ته ویلي تر ډېره له پاکستانه بې اسناده افغانان په بد وضعیت کې افغانستان ته ستنول کېږي چې دوی په دې هېواد کې نه سر پناه لري او نه هم کاري فرصتونه. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اتسگزی دا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې د قیل عناصر چې د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې اړه پرون په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې دا وکړه چې د طالبانو حکومت دا مسله جدي نه بولي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اتسگزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارلو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لست لوړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی. خو د په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. اسرائیل نن یکشنبه د مقت اوربند له پایته رسېدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړې وروسته له هغې پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د ورځني اوربند مهلت له پایته رسېدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د برګ ژوبلې په باب اندېښنې راولاړې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي له 15,200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوي ښار کې وژل شوي، خو دغه شمیر خپلواکو سرچینو تر اوسه نه دی تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي یوازې پرون شنبه د غزې په شمال کې په 2 پیښو کې لږ تر لږه د 160 فلسطینیانو د وژل کېدو راپور رسېدلی دی. د ایتوپیا سیمه ایز چارواکو پرون شنبه وویل یوې وسلوالې ډلې د دې هېواد په یوه ګڼ میشتې سیمه کې زیات ملکیان وژلي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تر دې 11 ورځې مخکې د حکومت او د اورومو د ازادۍ پوز په نوم ډلې ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د اورومو د ازادۍ پوز یا او ایل ای چې اډیس ابابا یوه ترهګره ډله ګڼي، د اورومو د ازادۍ له جبهې تر جلا کېدو وروسته له 2018 میلادي کال رئیس د حکومت په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د ازادۍ پوز وروسته له هغې د ازادۍ له جبهې جلا شو چې دغه جبهې خپله وسله پر ځمکه کېښوده او له جګړې لاس واخیست. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې که افغانان غواړي په پاکستان کې اوسي او کار وکړي نو باید د هېواد ته په ویزې ورشي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هېواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسې غواړئ زموږ په هېواد کې پاتې شئ، زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو.
د بلوچستان له د اطلاعات سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړی چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. په دې اړه به چې پاکستانی چارواکي پر افغان طالبانو د تورونو په دغې لړۍ سره لی چې له یوې مودې راهیسې یې ډېره تیزه کړې څه غواړي لاسته راوړي د امنیتي او سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه وکړو. غزنی ته له پاکستان نوې وستنه شوې کورنۍ د ژوند له بدو شرایطو سر ټکوي.
چا دروازې ته ودرېږم په ځوان باندې سوال وکړم بله لار نه در پاته یا به د عیالو په ځان سوال کوم یا به دا کوچنیان خرڅومه.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي. او نن د دسمبر 3 د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو وضعیت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. یو شمېر معلولین د ژوند لپاره د محدودو امکاناتو تر څنګ د معلولینو په تړاو د ټولنیز ذهنیت نه جوړېدا بل ستونزه بولي.
خیر د کتو فزیکی شکل کې نشه کولای ولې په نورو برخو کې کولای شي چې وظیفه تر سره کې کار او کې زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای په پاکستان کې د قانوني مشتیدو او سوداګرۍ لپاره افغانان اړ دي چې د هیواد ته په ویزو ورشي. سرپرست بوکتی له دانیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو پات کېدل ناممکن وبلل. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری له پاکستان د افغان کډوالو اخراج او پیچلې مسله بللی او ویلې دي التیا و چې سرپرست حکومت په دې اړه له ټولو لورو سره مشوره کړې وي. جزئیات د امید زهیر مل پرپورت کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج له دوام سره هم مهاله د دې هیواد د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي ویلي افغانانو ته پکار ده چې په پاکستان کې د اوسېدو او سوداګرۍ لپاره د دې هیواد ویزی واخلي. بوکټي له دانیو سره مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي دا امکان نه لري چې له قانوني لارې راتلو پرته دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړل شي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هیواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسو غواړئ زموږ په هیواد کې پاتې سئ زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو. که تاسو غواړئ تجارت وکړئ او یا هم غواړئ دلته اوسېږئ ښه راغلئ. خو دا نسي کېدای چې زموږ پر دیوالونو راواوړي او موږ درته د میلمه حیثیت درکړو.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل تر اوسه له 400,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. هغه تیره اونۍ ویلي و چې تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان ته د دله قوله د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ بشپړه شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری پرون په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ستونزمنه او پیچلې مسأله وبلله. هغه زیاته کړه سمه ده چې له سرپرست حکومت سره د قانون د عملي کېدو واک شته، خو د دله قوله د قانون د عملي کېدو لپاره بیلابیلې لارې شته او اړتیا وه چې دوی په دې اړه له ټولو لوریو سره مشوره کړې وای.
زما له انده دا به غوره وای چې سرپرست حکومت له ټولنې، سیاسي ګوندونو، اغیزمنو او بشري حقوقو اړوند لوریو سره مشوره کړې وه او بیا یې عملي کړې وه. شاید دوه غوره تګلاره به عملي شوې وای.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د پاکستان تر سترې محکمې هم رسیدلې او د جمعې په ورځ سترې محکمې په غونډه کې د دې محکمې یوې قاضي عائشې ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دا هیواد مکلف دی چې دا کنوانسیونونه رعایت کړي. سترې محکمې د پاکستان سرپرست حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوي هم استولې دي. بلخوا بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو لړۍ هم روانه ده او د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ یوازې پرون د سپین بول د کوتور هم له لارې له 3,000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي.
و امر دلته د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا ویلی په پاکستان کې د قانوني مشتیدو او سوداګرۍ لپاره افغانان اړ دي چې د هیواد ویزه واخلي. په عین حال کې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د طالبانو حکومت له پاکستان سره په دوګونی لوبه تورن کړی دی. جان اتسکزی پرون په بلوچستان کې رسنوی ته وویل د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي دې مسلې ته ډیر پام نه دی کړی. په عین حال کې مخکې په راپور کې مهم واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په طالبانو انتخاب کړی چې وخت له رسیدو وروسته هم د یو حکومت په څیر نه بلکې د یوې ډلې په توګه چلن کوي. هغه پرون رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي نو باید د یو حکومت او یا ریاست په توګه په ټولو برخو کې رامنځته شي. زرداری ویلي د طالبانو حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وبولي. په عین حال کې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د دې موضوع د لا څېړلو لپاره همدا شیبه له سویډن د امنیتي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر هم د ټلیفون لارې سره وصل دی. اندر صاحب خبرونه ته راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو د رادیو ټول او ته وړاندې کوم.
اندر صاحب پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې پر افغان طالبانو د تورونو لړۍ ډېره تیزه کړې ده. دوی په مختلفو بهانو یا پلمو تورن کړي او ویلي دي چې هغه پخوانی تور ډیر تکراروي چې د پاکستان دښمن ته چې تحریک طالبان پاکستان دی دوی وایي چې په خپل خاور کې پناه ورکړي او هغوی هم له هغه هیواد پر پاکستان حمله کوي او نه غواړي چې دوی ورته تسلیم کړي. دغه راز د طالبانو په افغان کډوالو باندې هم پاکستانی چارواکو دغه کړي ډیر تنګ کړي ده. پاکستان څه غواړي لاس تر راوړي؟
مننه کوم. پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاس تر راوړي کمیشن کاری کولې پردی پروژې زموږ په واد کې امریکا ولې او بیا په مجاهدینو هم دوی جواري وهلې او مجاهدین یو څه کار ټوک افغانستان وران کې خو په طالبانو باندې دوی ډیر فکر کوي فوکس کړي چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د مدنونو سره ایتونه د دوی په لاس کې وي. هر څه چې دوی وټوي هغه به طالبان مخ کې وړي. خو هغه خوبونه دوی په اوبو کې لاوسول و چې دوی اقتصاد هم خراب ده امنیتي وضعیت هم خراب ده. دوی ډیر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین یا افغان کډوال هم د خپل هیواد ویسل او باسي. دا هغه بهاني دي چې دوی د افغانستان جوړک نه غواړي. په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبی امنیت راغلی د دې غوښتونکو نه دی او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړې راولي. تاسو ګوري چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې ځاف سره په ننګرهار کې دوی فرقې راغلي جنگیدلې مستقیما د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي. اوس چې دغه خوبونه نشته تومتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي سوال پاوز امنیتي ګانونه قوي استخبارات قوي پولیس لري د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي او اغزن تیر سیمه هم د ډیرند په کرګړنه کرخه تیر کړه ده. دوی هیڅ نو بهانه نور نشي پیدا کوي د افغانستان پرمختګ نه مني. په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
انتر صاحب دغه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادعا کړی دی چې طالبان دوه لوبه مخته وړي د پاکستان له حکومت سره، اشاره هم همغه د ده په وینا هغو عناصرو ته ده چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو 40 کلونو کې په پخوانی جمهوری نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو حتی د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولی وو او له پاکستان یې غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنګیږي او دوی ورته پناه ورکړې ده باید له خپلې خاورې وباسي. آیا هماغه لوبه بیا تکرارېږي او تکرار شوې ده څومره عمر موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان په اړه درلودله پخوا هغه بیا هم په مخ بوزي ځکه دوی د هر حکومت سره دښمني کړې ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو، کمپونه وو، تمرین ځایونه وو، لغه جنا اكمالیدل امداسه طالبان عمل تو خودی حکومت زمونږ په خوانی حکومتونو ته ویل چې نه خدای دې نکړي دې سم نشته و چې
یعنی هغه سم کاری چې باید لازم وي له خوانی حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړی ده
هیڅ حکومت نه کوي او د هیڅ افغان دوست نه کوي د دوی زمونږ د جغرافي دښمنان دي هر حکومت ته بهانه لټوي دا اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه پکې کېدو د واخان لارې جوړیږي اړیکې سمېږي نور یو دو سره کوټ نن کې پروژې روانې تاسو به خبر درته د پاکستان حکومت په ځغړ د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپه پروژه باید ودروي دوی د افغانستان د پرمختګ سره د امنیت سره دښمنۍ لري زموږ د خاورې سره دښمنۍ لري دوی ټول دروغ وایي استخباراتي لوبي مخ بیا دغه ډلې ټپلې ټول پاکستان کې جوړ شي د دوی استخباراتي رهبرۍ او کومې حمله چې کوي هغه په پښتني سیمه کې کوي اندر پښتون سره د کومې په مرته
اندر سب ک پروت وای چې لدغه تیرو څباندې څلور لسیزو جګړو او دا چې په افغانستان کې څلوبې وشولې گاونډې او څو کړل سیمېزو هیوادونو څو کړل نړیوالو څو کړل آیا افغانانو بل اخر یو درس واخیست چې نور باید د دغه سي څرګندونو یا نور ښکار نشي
که په دې وخت کې په افغانستان کې چې جګړې وي د زمونږ ټولو غونډو زبرځواکونو د تخپل اجنډان امروز دي دي ډېر استخباراتي لوبیم کړی دي موږ نشو ولا چې ډېر ژر به افغانان له داسې حالت راسي چې هغه به کاملا د پردو د استخباراتو د زینو کړو د غلامین خلاصي ځکه چې موږ ګور وسم په بهر کې ځینې کړي ګرځي راګرځي کوشش کوي د جګړې لارې وخت ورسیږي خو په بوره باور سره ولې چې په افغانستان کې نور د جګړې راتګ باید ونمل شي او افغانان باید د خپل ګوندوی په خرابو مخو چې تل ورسلو بولې دي پوښي او نور د خپل واد د بیا رغونې په فکر کې چې کني دا ځل به داسې جګړې وي چې زموږ سره به دغه ګوندیان هم سوځيږي تاسو خبرې چې د 15 میلیارد سلا د امریکایي وسله طالبان ته پاتې ده او افغانستان اوس هغه حالت کې نه ده چې دوی ورڅ کولای د خپل هواد دفاع ونکړي دغه سی وادو لکه پاکستان یا تاجکستان یا ایران چې کله کله ګوتندنی کوي پاکستان که کوشش کوي چې د دوی په هواد کې اقتصاد کړي او امنیت هم چې باید په خوانی ستراتیژي ته بدلون ورکړي او د افغانانو سره د یو ښه ګاونډي په توګه مخکې راشي
مننه کور ودان د امنیتي او سیاسي چارو پو احمد خان اندړو چې د پاکستاني لوړپوړو چارواکو دی ورسته وڅرګندونه په باب خپل نظر را سره شریکو او پاکستاني چارواکو یو ځل بیا پر افغان طالبانو انتقاد کړی چې د دوی غوښتنې نه پوره کوي او په همدې خاطر دوی پر افغان کډوالو باندې فشار راوستي او وایي چې باید په هغه هیواد کې اوسېدو لپاره ویزه واخلي
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان را سره دي
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نشته او خپل کور شته دی د واتس اپ شميره 00 24 12 12 شپږ 41 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 24 12 12 14 15
او سم یو نړیواله موضوع اسرائیل نن یک شنبه د ماقت اوربند پای تر رسیدو وروسته د دریم ورځې لپاره په غزه کې یو شمېر اهداف په نښه کړی دي د اسرائیل پاوز د غزې تر ټولو لوی سیمه خان یونس کې لخلکو غوښتي دي چې نور سیمه ته کړه شي
د اسرائیل پاوز د غزې تر ټولو لوی ولوسوالی خان یونس او د هغې په شاوخوا کې لمیشتو خلکو غوښتل چې نورو سیمو ته ووځي اسرائیل خپل پوځي عملیات د غزې جنوب ته وغځول او وایي هلته د حماس افراطي ډلې ګڼ رهبران پټ دي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي تیر شپه او نن هم د غزې له خان یونس سیمې او له جنوبي شهر رفح د سختو بمباریو راپورونه ورکول سوي دي دغه بمباری د غزې د شمال په ځینو برخو کې هم سوي چې د اسرائیل په هوایی او ځکنوي عملیاتو کې زیات تمرکز ور باندې سوي دی وروسته له هغه چې د دوی میاشتنی جګړې په پیل کې اسرائیل د غزې تړنګ پر شمالي برخه تمرکز وکړ، د غزې لوسیدونکو له شمال څخه د وټلو امر وکړ. زیات وګړي اړسول چې د ځنونو د خوندیتوب لپاره د غزې جنوبي برخه ته ولاړ سي او هلته پناه واخلي. په اصل کې چې نن د دریم ورځې لپاره په غزه کې جګړه بیا پیل شوې، د بل لنډمهاله اوربند پر سر د مذاکرو هیلي مړاوي سوي دي. د ورځني اوربند پر مهال چې تیره جمعه مهلت پای ته ورسید، له غزې د اسرائیل او نورو هیوادونو د لسګونو یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابر سوه او په بدل کې د فلسطین لسګونه بندیان خوشې سول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر شپه په خپل وینا کې وویل تر هغه چې د دوی ټول اهداف تر لاسه سوي نه وي جګړه به روان وي، او د پوینا تر هغه چې مزکنی عملیات ونیسي د دغه اهداف تر لاسه کول ناممکن دي. حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغه وروسته اسرائیل پر غزې تړانګه هوایی او مزکنی عملیات وکړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا پر غزې تړنګ د اسرائیل د حملو له پایله څخه باندې 15,000 فلسطینیان وژل سوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د دسمبر 3 د معلولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې ډیر معلولین د ژوند له سختو شرایطو سره ټکوي. په افغانستان کې د معلولینو د ژوند او اوسنی وضعیت په باب مو په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
نن د دسمبر 3 د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین وایي دوی تل پامه غورځول شوي، خو په وروستیو دو کلونو کې د دوی ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یو تن معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې دی مخکې د غاښونو ډاکټر و، خو په کابل ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې شوې. هغه وویل تیر کال یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزارت څخه معاشونه ترلاسه کول، خو سږ کال یې نوم د هغو کسانو په نوم لاړ کېدی چې د معاش وړ نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل کار ورته ستونزمن دی او هیڅوک یې په دنده نه ګماري.
فقط وخت کې ما اونجا مراجعه
کله چې زه هلته لاړم دوی وویل چې موږ یو سروي وکړه، مګر د سروي وروسته تاسو ور نه په دې وروستیو کې ما غوښتل چې په یو شخصي کلینیک کار وکړم، مګر دوی داسې څوک وړي چې روغ وي. زموږ مسلک داسې دی چې یو ناروغ په وړاندې باید ودرېدل او مقاومت ولرو.
په همدې حال کې یو بل معلول شفیق الله د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
توجه نیز به معلولین کې به
معلولین ته هیڅ پام نه کیږي. په تیر حکومت کې زمونږ معاش 15,000 وو، اوس 3,000 تر اچول شوی دی، 2,000 کم شو. له حکومت څخه هیله لرو چې موږ ته کار راکړي څو د خپلو کورنیو پالنه وکړو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی نور احمد میازاده چې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی وایي چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کړې دي. ښاغلی میازاده وایي په لومړي سر کې ډېر معلولین د بشري حقونو د کنوانسیون او کورنیو قوانینو له مخې پر خپلو حقونو نه پوهیږي او دا لویه ستونزه ده، او په دویم ګام کې د معلولیت لرونکو وګړو په تړاو ټولنیز ذهنیت نه دی جوړ شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
معلول لپاره ذهنیت سازی وکي، باید ډاډګرنه ورته ورکړي چې نه داسې نه ده چې ته معلول شوې ته اوس موږ سره وظیفه مخته نه شې وړلی، ته معلول یې، تا ذهن روغ ده، ته کولای شې چې موږ سره که په فزیکي شکل نه وي په روحي شکل په نور معنوي شکل باندې په یو اداره کې د مثلا د مدیریت په برخه کې ته مخته لاړ شې، داسې نور وظایف مخته وي شي. خیر ده که ته فزیکي شکل کې نه شې کولای، ولې په نورو برخو کې کولای شې چې وظیفه تر سره کې کارو کې زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر. نو بعد وختانه داسې به دا معلول رخصتیږي په ډېرې ناهیلۍ شکل باندې چې ته زه ته نور نشې کولای چې موږ ته وظیفه وکړې دنده تر سره کې.
په همدې حال کې یو شمېر معلولین وایي د کاري ستونزو سربېره زده کړو او نورو اسانتیاوو ته د نه لاسرسي تر څنګ ټولنیزې ننګونې لکه د دوی کمزوري، رانډه کانه او پانډ بلل د دوی پر روحیه منفي اغېز کوي. په کابل کې د معلولیت محدودیت نه د شورا مشر سید محمد صابر وایي د طالبانو حکومت باید په دولتي او خصوصي سکتور کې د معلولینو د زده کړې، روغتیا او کارموندنې لپاره پلانونه ولري.
باید نور امتیازات هم ورکړل شي، لکه په صحي برخه کې، لکه په تعلیمي برخه کې، لکه د کار په برخه کې. څوک چې معلولیت لرونکي وګړي کارت لري، باید هر چیرته د دوی خاص امتیازات په نظر کې ونیول شي او حق اولیت معلولیت لرونکو وګړو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه کسان له بېلابېلو جسمي معلولیتونو کړیږي. یا د کمیټه وایي په افغانستان کې په 2 مرکزونو کې د فزیکي بیا رغونې د پروګرام په پیلولو سره هر کال له 200,000 کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی ازادي رادیو ته وویل
برنامه بازدوانی فیزیکی کمیته
هر میاشت د دې پروګرام د پلي کولو لپاره یو شمېر معلولیت لرونکي کسان استخداموي. اوس مهال د 855 کارکونکو څخه 346 هغه معلولین دي چې زموږ د کاري ځواک واتیا سلنه جوړوي چې د معاش په ترلاسه کولو سره د خپل کورنۍ سره مرسته کوي.
د حقوق منظم خانواده های خود را نیز حمایت مالی میکنند.
هغه زیاتوي د دې ترڅنګ سور صلیب د معلولینو د بیا یو ځای کېدو په موخه د ښوونیزو پروګرامونو او د ورزشي پروګرامونو په برخه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معلولین وایي دا مرستې کافي نه دي او د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لخوا د معاشونو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د کړنلارې له مخې چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال چمتو شوې وه هر کال له فزیکي پلاوه معلولینو ته 6,000 او جزوي معلولینو ته 1,500 افغانۍ مرستې ورکول کېدې. خو د دغه معلولینو د خبرو له مخې اوس د مرستو کچه 6,500 او 8,000 ته راټیټه شوې ده. ومو غوښتل چې د معلولینو د ستونزو د معاش په ورکړه کې د ځنډ او د معلولینو د نغدي امتیازاتو د کموالي په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له ویاند مفتي فیصل سره خبرې وکړو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پریکړې پر بنسټ له 1992 کال راهیسې هر کال د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي. د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې د نومولو موخه د معلولیت اړوند مسلو په اړه د عامه پوهاوی لوړول او د معلولیت لرونکو اشخاصو د وقار، حقونو او هوساینې ملاتړ کول دي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د دې ورځې شعار د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د دوامداره پراختیايي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار کول دي.
د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو د شرایطو په باب واورېدل. غزنی ته له پاکستانه نوې وستنه شوې کورنۍ بیا د ژوند له ډېرو بدو شرایطو سره ټکر کوي. دغه کورنۍ وایي تر اوسه ورسره هیڅ لوري مرسته نه ده کړې. په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه کې اوومه ورځ اونیزه خبرونه مه هیروي.
دا غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې په یو کور کې د یوې خونې مخ ته څلور نجونې او دوه واړه هلکان ولاړ دي. د دې د یخلا ملخ په لاسونو تور پکې شاوخوا 50 کلن بسم الله دغه ماشومانو پلار دی. د وای له پاکستانه د کډوالو پروان بهر کې غزنی تراغلی، خو له ځان سره یې هیڅ هم نه دی راوړي. دای له سختې نیستۍ څخه سر ټکوي.
موږ څه وکړو؟ یا مجبور یم دور بخرسوم، یا مجبور یم 500 کوم به ځان بجنه خلاصوم. چیرې زو لارس بیرته پاکستان ته ولارسم؟ زه وکم
بسم الله وای تر وسه پوري ورسره دلته د یو غران مرستنه د سوي سختې نیستۍ په سر اخیستیو. دومره څنل رو چې یای په خپل وخرم او یای د عیال په خلو کې ور واچوم.
چې چا دروازه ته ودرېږم په ځوان زبنه سوال وکم، بل لار نه درپته، یا به د عیال په ځان سوال کوم، یا به د کوچنیان خرڅوم، یا به مجبور یم زه خپل خود کاشه کوم. بل یو شی په خدای قسم کړم، نه پټای لرم نه سرای لرم، یو شی نه لرم.
دا بسم الله مېرمنه بیا د هغه دغه کار اندیشمنه کړې دا وایي حسینه چې میړې لور ورڅخه وپلوري. دا وایي د طالبانو حکومت او یا هم رستندوی ټولنې دی ورسره مرسته وکړي چې دا زړه ټوټه ورڅخه جلا نسی، خو خلک د مجبورۍ لامل هر کار کوي.
دا خپل عیال سړی څنګه د خپل دماغ شنه انجن کښنه یې نه تر وزه غونو سل. دا خو نه ډېر مجبورۍ سره دا کار کوي. ماشان خو نه دا غته انجلې ما غته دا فلوس کښنه دي سبقونه ویلې دا قدر اساس سبقونه یې پاته سولم. بس نو لوک ما سبا خوښ ته سلام مسته یو مکان سره ته وکی مو خدای یخ چیرې واره دې خونه دې د بشن کشنیان دي
که د بسم الله کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هغه کډوال چې له تورخم او ویش څخه پرته په نورو لارو تر ډیورنډ کرښې راوړي له هغوی سره هیڅ مرستنه کوي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل ازادۍ راډیو ته وویل یوازې په تورخم او ویش کې کډوالو ته د IOM او یا UNHCR فورمونه ورکول کیږي او دلته بیا مرسته ورسره کیږي
ځکه یو شمیر کډوال د هیواد په غیر رسمي باډرو باندې رسمي باډرونه دوه لرو یو بولدک ته